د ماسپښین 2 بجې شوې د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په سدي رډو .com کې اوریدل شي، د افغانستان د ولسي جرګې لایو تور تاسو خبرو چې وايي په روسي چاودنو کې د پخواني حکومت ځینې غړي لاس لري. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فریبا ظاهر اوروي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرته کې د افغانستان ولسی جرګې دری پلاوی وای د امنیتي ځواکونو په کشفی برخه کې کمزورتیا د دې لامل سوی چې په روسي کې په پلازمینه کابل کې نامنې ډېرې سي. تم د چنن په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کوربه متحده عربی امارات له ملي ګروپ ډلې سره یو ورځنی مسابقه وکړي او ټکل سوی نن په مصر کې د نوي اسلام پالو اعتراض کوونکو لخوا لاریونونه نووسی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وای د امنیتي ځواکونو په کشفی برخه کې کمزورتیا د دې لامل سوی چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې نامنې ډېرې سي. د دغې جرګې دری پلاوی د امنیتي پیښو ډېرېدل د امریکا او ناتو سره د افغانستان د تړونونو له تصویب سره تړي او وای د افغانستان دښمنان په تیر بیا ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سالم محمد سلجوکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې په کابل کې د امنیتي قواو د کشفی برخو ضعف د دې لامل سوی چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیتونه ډېر سي.
تمام نیروهای امنیتی موجود در کابل با آنکه از نظر امکانات تشکیلاتی
د وی په کابل کې موجود ټول امنیتي ځواکونه سره د دې چې له تسلیحاتي اړخه کولای سي د دې ډول بریدونو ځواب وي، خو د دوی کشفي برخه کمزورې ده او دوی نسی کولای د شهر په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو د حضور له ترنګوالي څخه معلومات ترلاسه کړي. زموږ د پولیسو خبرګون تل تر پیښو وروسته وي. مشتمل لرو چې تر پیښو د مخه باید دوی له خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. شغل سلجوقي وايي د کابل د امنیت ټینګولو لپاره باید کشفي ادارې پیاوړې سي او نوي امنیتي تدابیر ونیول سي. د غلس په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی هم نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې د پخواني حکومت ځینې کړي لاس لري. په اندیال کې د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغه چې د افغانستان دولتي بنسټونو په جدي ډول تصفیه نسي، په دغه هیواد کې به د بې ګناه کسانو د وژلو لړۍ دوام وکړي. د دې خبر تفصیل په روانه خبرونه کې مایروي. تم د چین په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کوربه متحده عربی امارات له ملي لوبډلې سره یو ورځنی مسابقه وکړي. د کرکټ د لوبه سیمیز وخت 2 بجې پیلېږي. افغان لوبډله غوړي چې د نړیوال جام لوبو لپاره دغه دوستانه لوبه وکړي. تر دې مخکې روانونی له نیوزیلند الف ټیم سره یو ورځنی دوستانه لوبه د 105 منډو په توپیر بایلو ده. ټاکل شوی ده چې د فبروري په میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د 500 ورونو نړیوال جام لوبي پیل شي. نړیوال خبرونه ټاکل سوی نن په مصر کې د نویو اسلام پالو اعتراض کوونکو لخوا لاریونو نووسي. دوی به د حکومت ړنګېدو غوښتنه وکړي، خو امنیتي ځواکونو ژمنه کړې چې له هر هغه اقدام سره به مقاومت وکړي چې ناکراري رامنځته کوي. د اسلام پالو لخوا د ټول هیواد په سطحه د لاریونونو غوښتنه څو میاشتې وروسته له هغه چې حکومت مظاهره کوونکي په سخته وځپل لومړنۍ هڅه ده. له پرون راهیسې د قاهرې په تحریر څلور لارې کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې ډېری مصریان له دې ویلي چې ښایي به مې بریدونه او چاودنه به وسي، ټولنیزې غونډې ځنډولې او عمومي ترانسپورت څخه کار نه اخلي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د دغه هیواد پوځ پخوانی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسي تېر کال د په وړاندې د اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لیرې کړ. ټاکل سوی پاپ فرانسیس نن ترکیې ته درې ورځنی سفر پیل کړي. هغه په پام کې لري د ورځې په وروستیو کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې تر ټولو ستر مذهبي مشر محمد ګورمز سره وګوري. په ترکیې کې لوی اکثریت مسلمانان دي، خو په قانوني لحاظ یو سیکولر هیواد دی. چارواکي وایي د پاپ د خبرو تمرکز به تر ډیره پر مذهبي مسایلو او له تروریزم سره مبارزه وي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د اسلامي دولت په نوم وسلهواله ډله د عراق او سوریه ډېره برخه په خپل واک کې لري او د ترکیې جنوبي سرحدونو ته رسېدلې دي. د اسلامي دولت ډلې د اسلامي خلافت په اعلانولو سره تر ډیره شیعه مسلمانان، مسیحیان او نور داسې کسان وژلي او ځپلي دي چې سنیان نه دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په پام کې لري نن په یو وینا کې هغه پلانونه مطرح کړي چې لمخې بریتانیا ته د اروپای ټولنې څخه مهاجرتونه محدودېږي. په داسې حال کې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد عمومي انتخابات کېدونکي دي، کیمرون د همدې موضوع په هکله د یو سخت دریځ نیولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دی. د دغه هیواد ډیری محافظه کاره سیاستوال په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې ضد خپلواک ګوند د محبوبیت له ډېرېدو څخه ویره لري چې د دوی د بیا انتخابېدو چانس ګواښي، ځکه دغه ګوند روانه میاشت په پارلمان کې دوهمه څوکۍ هم وګټله. د اروپایي ټولنې د آزادو مهاجرتونو د قانون له مخې د دغې ټولنې وګړي کولی سي د دغه بلاک په هر ځای کې کار وکړي، او د دې لامل سوی چې د اروپایي ټولنې سلګونه زره وګړي د کار لپاره بریتانیا ته ولاړ سي. بریتانیا د دې بلاک تر ټولو چټک پرمختللونکی اقتصاد لري. اروپایي پارلمان د اسلامي دولت په نوم ډلې او نورو تروریستي ډلو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکي سرغړونې په سختو ټکو غندلې دي. د دغه پارلمان په پرونی پریکړه کې چې په پارلمان کې د عمده سیاسي ډلو لخوا پرمخ ځي، د اسلامي دولت ډلې ټولې هغه کړنې یادې سوې چې په هغوی کې سړي تښتونه، د جنسي تیري او جبري ودونو او په ځانګړي ډول د ښځو په نشه کول پکې راځي. پارلمان دغه راز د عراق پر حکومت شغ وکړ چې هغه اسناد تصویب کړي چې له مخې یې نړیواله جنایي محکمه تاسیس سوه، تر څو دغه محکمه وکولی سي په عراق کې جنګي جرائم او نور هغه جرمونه تعقیب کړي چې د انسانانو په وړاندې ترسره کیږي. د اوکراین نوی پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسین یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پرون دا تایید کړی چې نوموړي د پارلمان د 390 حاضر استازو څخه 341 مثبتې رایې ترلاسه کړې. دغه راز پارلمان د تیرې میاشتې رئیس په لومړنۍ غونډه کې د صدر اعظم پخوانی مرستیال ولادیمیر هرایسمن د پارلمان د ویان په توګه وټاکه. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې وویل چې هیواد یې باید هغه محدودیتونه لرې کړي چې دغه هیواد د ناټو په څیر له نورو پوځي بلاکونو سره له یوځای کېدو څخه منع کوي. پروشینکو په دې غونډه کې د پوځي ائتلاف پر اهمیت ټینګار وکړ.
думаю що ви всі розумієте що у нас немає іншого виходу
як на دوی زه فکر کوم تاسو ټول پوهیږئ چې د پوځي ائتلاف له ډیره دوه پرته بل هیڅ لار نه لرو. ډیر ژر به د بودجې یو مناسب بل پارلمان ته وسپارل سي. زه زموږ پر همکاري حساب کوم، زموږ پر وطن پالنې حساب کوم.
نا پاتریوتیزم
ولسمشر پروشینکو زیاته کړې چې د اصلاحاتو د یو موافق پروګرام سره به اوکراین وکولی سي په 50 کلونو کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړي. او په مالدوف کې یوې محکمې په یو نوي روسي پلوه ګوند د نومبر د 10 په انتخاباتو کې پر ګډون بندیز لګولی دی. د دغه هیواد انتخاباتو مرکزي کمیسیون د نومبر پر 16 په پاتریا نومي ګوند د دې لپاره د بندیز لګولی چې ویل کېږي دغه ګوند له بهره مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر غړي تورنوي چې په نام نه یو کې لاس لري. بیا مو په کونړ کې د میرمنو له یو وړاندیز خبرو.
باید مولای مامان د خدبو د لارې، د مدرسو د لارې، د جماعتونو د لارې، د میډیا او رسنۍ د لارې د ښځو حقوق وغواړي.
له هغه افغان سره شخیدل یو چې په افغانستان کې په شخصي ډول د ښوونځیو د پرانستلو هڅې کوي.
تقریبا یو کال کېږي چې پر دې باندې مو کار کوي چې افغانستان کې ښوونځي ولې باندې په کومو سیمو کې باندې د خلاصېدو لپاره د حل لاره ولټو.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو چې پکې د هلمند د ناوی ولسوالي یو اوریدونکو له چارواکو مرسته غواړي.
پر غوا باندې 50 افغاني، پر بزیو او پر پسه باندې 10 افغاني د زورواکان د پیسې اخلي.
خبر متر لاسه کړی دی چې په ننګرهار کې 14 شوې ده. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې هڅه کوي چې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو څو د دې 14 ل جزئیات تاسو خبر کړو. خو اوس کابل ته مخه کوو. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وايي په افغانستان کې په روسي او بریډونو کې د پخواني حکومت ځینې غړي لاس لري. د غڅرګندونې په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی نن په یوې خبري غونډه کې وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو ځینې کارپوهان هم وایي تر هغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه تصفیه نشي، په دغه هیواد کې به د بې ګناه کسانو د وژلو لړۍ دوام وکړي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په افغانستان کې په روسي بریدونو کې د تیر حکومت ځینې غړي شکیل بولي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی د جمعې پر ورځ په غونډه کې ویل چې د تیر حکومت یو شمیر غړي ځکه دا کار کوي چې د نوموړي په وینا نوی حکومت ورسره محاسبه ونه کړي. ښاغلی کټوسی د خبرې د پکتیکا د پیښې د قربانیانو د یاد په غونډه کې وکړې. که څه هم ښاغلی کټوازی د کوم چارواکي یا کس نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې حمله کوونکي د ځینو چارواکو په واسطه ښارونو ته انتقالېږي. نوموړي پر نوي حکومت غږ وکړ چې دا ډول کسان معلوم او پر وړاندې اقدام وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په وینا په وروستۍ دوو میاشتو کې په سترو ښارونو کې راکټي او ځان وژونکي حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په نظام کې دننه ځینې کړۍ سته چې په وسلوالو حملو او چاودنو کې یو نه یو ډول لاس لري. د امنیتي چارو کارپوه هلال الدین هلال ازادي راډیو ته وویل چې په نظام کې دننه د دا ډول کسانو په پیژندنه کې استخباراتي ضعف د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي وګړي د تروریستي حملو قرباني سي. ښاغلی هلال وایي، زه په دې باورم چې تر اوسه هم زموږ په امنیتي او دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې له هغه شبکو سره لاس لري. تر څو چې دغه ادارې په داخل کې تصفیه نه سي او ظرفیتونه لوړ نه کړي چې د دغه شبکو مخه ونیسي، په افغانستان کې به دغه مشکل هم داسې دوام لري. په پکتیکا کې تېر یک شنبه په یوه چاودنه کې شاوخوا 16 ملکیان وژل سول او لسګونه نور ژوبل سوه. په تېرو دوو اونۍ کې کابل ښار هم د لسو انتحاري حملو او چاودنو شاهد و چې پکې تر ډېره ملکي وګړي قرباني سول. که څه هم افغان چارواکي په دولت کې د داسې کسانو شتون ردوي چې له تروریستي ډلو سره لاس ولري، خو کارپوهان وایي تر هغو چې له نظام څخه دننه له تروریستانو سره مرسته ونه سي، دا ناممکنه ده چې هغوی دې په افغانستان کې په دې کچه حملې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځنی صفه دوله شپږ نیوی یاتی په همدې صفو چې ازادي راډیو اوري آشنا راډیو اوریدلی شي. لکه څنګه چې مخ کې وویل چې په ننګرهار کې چاودنه شوې ده، د غوس د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار په ټلیفون را سره دی. دغه چاودنه د خوګیانیو په ولسوالۍ کې شوې ده. شاه محمود شنوار، دغه چاودنه په جمعات کې شوې ده او تلفات یې څرنګه دي؟
خوجانو ولسوالۍ کګي بازار په جامع جمعات کې شوې ده. د خوجانو ولسوال حاجي نعمت الله ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د محراب سره نږدې کوم ځای کې چې ملا امام ودرېږي، په دغه ځای کې چاودنه هم تر شوې ده چې د جمعې ورځ او ګڼ شمېر خلک جمعات ته د جمعې د اکېدو په موخه راغلي وو. په کې ګڼ شمېر زخمیان شوي دي، خپله دغه د مسجد ملا امام هم زخمي شوی دی. د خوجانو ولسوالۍ د سیمیز روغتون یو تن ډاکټر چې درم له خودلې ډېره کوله، همداسې به راسره معلومات شریک کړل دوی چې تر اوسه څلور ویشت تنه زخمیان ورمل شوي دي.
شنواره صاحب، تاسو د څلور ویشتو زخمیانو خبره وکړه، د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شي؟
نه، نور معلومات دي خپل د ولسوال او د ډاکټرانو کوم معلومات مونږ ته هم دقیق نه دي معلوم، خو هغه زخمیان چې روغتون ته انتقال شوي دي تر اوسه یې څلور ویشت تنه تعداد دی. دا چې په دې کې نور څوک زخمیان شوي بل ځای ته لېږدوي دغه جزئیات نور درته سره شریکوم.
د چاودنې د نوعیت په اړه باندې د خوګیانیو ولسوال تاسو ته معلومات در نه کړل چې دا څرنګه چاودنه وه؟
ولسوال یوازې دومره تایید کړل چې دغه چاودنه شوې ده. دا معلومه نه ده چې دلته مخکې د مخکې نه کوم چاودنې په څوک ځای پر ځای وو، کوم ماین ویل شوی دی او کوم انتحاري دی، خو صرف یوازې دا تایید کړل چې د محراب سره نږدې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. او په اړه یې دوی پټنې روانې دي، کله چې دوی جزئیات بشپړ شو به یې شریک وسنه.
څنګه په زخمیانو کې د کوم مسؤول خبر هم شوې ده؟ دولتي چارواکي هم په دې کې زخمیان شوي دي؟
نن د جمعي ورځ او جمعي لمانځه ته خو تاسو هم معلومه ده چې ټول یو شمېر یو نیم کس په کې دولتي چارواکي کوم کسان وو چې ولې زیاتره عام خلک دي. د ولسوالۍ او د نور د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې چې دا د کګې بازار کې چې کوم مسجد دی، دا د ولسوالۍ یو بازار دی، دلته عام خلک زیات وو. نسبتاً یو نیم کارمند حکومت وو چې ولې مجموع خلکو په جماعت کې.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟ شاه محمود شینواری مننه و موریدل چې د خوګیانیو ولسوالی د کجیر په بازار کې په جامع جمعات کې نن چاودنه شوې ده او تر اوسه پورې د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې شاوخوا 40 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوې دي. څرنګه له ښځو سره د بد چلند مخه نیول کېدای شي، څراز هغه دودونه له منځه وړلی شو چې پکې د ښځو حقونه خوړل کېږي. دا موضوعات د کونړ په مرکز اسداباد کې د ښځو د چارو پر ریاست کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شول او ښځو یو لړ وړاندیزونه وکړل. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې د مدني ټولنو استازي او دینی عالمان وایي چې اوس هم د هیواد او کونړ په بیلابیلو سیمو کې خزې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د یادو ستونزو د لمنځه وړل د هر افغان دنده ده. د مدني ټولنې استازي او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج وایي په ټولنه کې اوس هم د غیر اسلامي او غیر افغاني رواجونو د شتون په وجه په خزو تاوتریخوالی ترسره کیږي.
می ورور کی په بدل کې خور ورکول کیږي، په پیسو خرڅيږي، پونډي په زور په نکاح کیږي. باید مولای مامان حج او خاب چې د دین ستن د مولای مامان د خود بو د لارې د مدرسو د لارې د جماعتونو د لارې د میډیا او رسنۍ د لارې باید خپل پروګرامونه مخ په وړاندې ویسي او د ښځو حقوق وغواړي.
د ښځو چارو پر ریاست کې د حقوقو مدیره خاپيري مشواني وای روان جنگونه په ښځو د تاوتریخوالي د زیاتوالي مهم لامل دی.
فیمنی څخه ډیرې ناوړه پیښې رامنځته راځي. په د خاوند نشتون، فقر او غربت او بیکاري زېږوي، مرګ وژنه او جوبله رامنځته کوي چې د دې ټولو تاثیرات په ټولنه کې په ښځه باندې زیات اغیز اچوي. مثال که یو سړی په جنگ کې له منځه ولاړ شي نو ښځه کونډه شي او بې بچي بې سرپرسته کیږي. کمزوري د اقتصاد چې د خشونت په زیاتوالي کې ستر رول لوبوي زموږ په ټولنه کې هم دا ناوړه دو سره په لاس په ګریوان وي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوری وویل نن سبا چې په ښځو کوم تاوتریخوالی روان دی، د دې لامل په ټولنه کې دا علم کمواله او له پوهې لریواله دی.
او دا ظلم زیاته او ناخوالی ولې پیدا کیږي؟ دا علم نه لریواله ناپوهی ده. کچیرته خویندې ورونه په شرعي علوم باندې بالخصوص او په نور علوم باندې بالعموم ځان پوه کی نو ناخوالی نه پیدا کیږي. که ظلم هر څوک کوي، که خورې کوي منګه غندو، که ورورې کوي منګه غندو، که یو خواښې کوي روای نه بولو، که یو ننګورې کوي منګه روا نه بولو.
د کونړ مرستیال علی قاضی محمد نبی احمدی وویل ل اسلام څخه وړاندې په نړۍ کې په خزو زیات ظلمونه کېدل.
نړۍ د جهالت په تورتمونه کې پروت و او ټول جهان یو جهالت نیولیو. د خزو حقوق خو پریده چې د هیچا حقوق په امن کې او محفوظ نه و. خزو ته قطن توجه نه و. خزه به د یو حیوان په صفت باندې دغه شان به خرڅېدلې او هغه به تاوتریخوالی وسره کېده. د هغوی عزت محفوظ نه و، جوندی محفوظ نه و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، هغه مظالم چې د خدو په برخه کې په هغه ټولنه کې مروج د منځ لاړل.
خلک وای په تیرو ډیر لسکالو کې د خزو د تعلیمي کچه د لوړوالي او په خزو د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په نوم په میلیونونو ډالر مصرف شول. خو د دې په ځای چې دغه تاوتریخوالي کم شي، د هرې ورځې په تیرېدو زیات شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له و د ماشام تر و بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:20 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس په یوې خبرتیا پسې ستاسو را رسیدلي اسمسونه لولو. لومړی به دا مرکه راواخلو. د افغانستان په ناامنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یو شمېر ځوانانو هڅې روانې کړې دي. په دوی کې یو هم مچی ولا ویسا دی چې وایي تر اوسه توانېدلی د خپلو همکارانو په مرسته شاوخوا لس تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. سالی محمد سالی له متی الله ویسا سره مرکه کړې ده او په سر کې ترینه پوښتنه کړې چې دغه هڅه یې څرنګه پیل کړه.
سالی صاحب، موږ تقریبا یو کال کېږي چې پر دې باندې مو کار کوئ چې په افغانستان کې بند ښوونځي دي. ښوونځي ولې باندې په کومو سیمو کې باندې د خلاصېدو دپاره د حل لاره ولټو، خلک ولس دولت دې ته جوړ کړو درس د بند شوندی لپاره کار وکړو، نو بیا پاغه صورت کې مو یو پروګرام هم دا و چې د غریب شاګردانو سره د کارتاسي مرسته وکړو. تقریبا یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې بیا مختلف ولایتونو ته مو خپل سفر کړی و، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، په هغو کې هغو ولسوالۍ ته چېرته امنیت نه و، خپله د خلکو سره لیدل چې څومره ښوونځی بند دي، ولې ښوونځی بند دي، او په څنګ کې مې د ډېرو غریبو شاګردانو سره د کالیو نغدي مرسته او د کرتاسي مرسته کړې ده، کوم چې دوی ضرورت درلودی. په دې خاطر باندې چې ماشومان تشویق شي د هغوی سره مرسته وکړو چې هر وخت دوی ښوونځي ته راشي او خپل دوی حالات هم دې ته معلوم کړو. او بل ډېر غریب شاګردان چې هغو ته کرتاسیان نه وي رسېدلې، په ډېرو سیمو کې هغو ته کرتاسیان نه ورکول کېږي، موږ په دې خاطر باندې له دوی سره مرسته کول چې هغوی نور هم تشویق شي او دوی چې کوم د کرتاسي ضرورت لري هغوی باید موږ ورته ورسوو.
ویسه صاحب، دا خو ډېر مالي لګښت ته ضرورت لري، دغه هڅه چې تاسو پیل کړې ده په دې برخه کې څوک ستاسو سره همکاري کوي؟
موږ اعلان کړی وو د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د لارې موږ اعلان کړی وو هر افغان چې موږ سره غواړي کومک وکړي د کرتاسي په برخه کې موږ ضرورت لرو چې موږ سره دې مرسته وکړي. نقدي مرسته موږ نه غواړو، خو د کرتاسي برخه د کتاب مرسته هر څوک چې موږ سره مرسته کوي. اکثره برخه موږ خپله د ټولنې همکارانو موږ خپله راټوله کړې وله، د خپل جیبه څخه مو پیسې ورکړي دي، کرتاسي هم رانیولې، د غریب شاګردانو سره مرسته کړې ده، او څه برخه بیا افغان تجارانو چې په خارج کې په افغانستان کې دینو تجارانو را سره مرسته کړې ده. کرتاسي برخه چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم نمونه لیکلي دي چې هر چا کوم کرتاسي را ته رانیولې ده یا د کرتاسي برخه مرسته کړې ده هغه لیسونه او هغه زموږ سره شته. افغان تجارانو یو شمېر زموږ ملګرو په چانده سره موږ د کرتاسي راټوله کړې ده.
تاسو په کابل او ولایتونو کې دفترونه لري چې دغه مواد راټولوي، او که یا خلک په شخصي ډول ستاسو سره تماس نیسي او دغه څه شیان دودي په واسه پروي غته تاسو در سپاري؟
تر اوسه پورې موږ دفترونه نه لرو، خو په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې ملګري لرو، موږ سره همکاران شته. هر افغان چې غواړي په کوم ولایت کې مرسته وکړي هغوی ته موږ خپل ملګري اسو په شخصي ډول باندې هلته اوسي، هغوی مرسته راټولوي. خو کېدای شي په دې څو ورځو کې کابل کې موږ خپل دفتر پرانیزو، د مرکزي دفتر مو کابل کې وي، د هغه څخه وروسته که بیا په ولایتونو کې ضرورت و دفتر وکړو. موږ وایو چې باید هغه پیسې چې موږ په دفتر ورکوو یا په ولایتونو کې دفترونه جوړوو هغه باید مرسته وکړو.
تاسو وخت نه وخت لکه څنګه چې یادونه وکړه د ښوونځیو په خلاصولو کې مرسته کوي، تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې دا کار کړی دی چې نتیجه یې ورکړی وي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزنی، فراه، هرات په ځینو سیمو، بادغیس، دا هغه سیمې دي چې هلته ښوونځي زیاته برخه دي، خصوصا په لوی کندهار کې چې ښوونځي زیاته برخه بنده ده. موږ دا غږ راپورته کړي هر ولسوالي، هر سیمه موږ وښول چې دومره ښوونځي بندي، تر دولت پورې مې غږ ورسوي. په ټولنیزو رسنیو کې مې تصویرونه خپاره کړل، یو شمېر ویډیو مې خپرې کړي، د قومي مشرانو مرکې، د ماشومانو مرکې، د ځوانانو مرکې، د دیني عالمانو سره مرکې کې چې ولې ښوونځي بندي، هغه لاملونه یا هغه مشکل ستونزې چې وي هغه مې ټولې په رسنیو کې خلکو ته وښولې، دولت مې وښولې چې دومره ښوونځي بندي. خو ډېر کار پر هغه سیمو باندې کړی دی چې زیات ښوونځي بندي، لکه هلمند، روزګان، زابل، کندهار، غزنی، فراه، دا ولایتونه چې په زیاته برخه ښوونځي بندي. خو موږ کار په افغانستان په ټولو برخو په هره برخه کې ښوونځي بندي هغه ته کار کوو، مګر تر ډېره پورې په دغه سیمه کې ښوونځي زیاتې برخه بند ده.
دقیقا شمېر لري چې څو ښوونځي به ستاسو په مرسته پرانیستل شوي وي؟ ځکه اکثره وخت دولت هم ارقام ورکوي، نورې ادارې هم ارقام ورکوي، خو په سیمه کې بیا ځایي خبریالان او چارواکي وایي چې په دغومره اندازه ښوونځي پرانیستلي نه وي لکه څومره چې ارقام ورکول کېږي.
صالح صاحب، موږ اجرایوي قوت نه یو، موږ یوازې غږ پورته کوو. لکه موږ چې کوم ته ویل چې هیله وه چې ښوونځي باید ټولې خلاصې، مګر دولت هغه کار نه دی کړی یا دولت موږ سره هغه همکاري نه ده کړې. او بیا هم په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزنی په دې کې ځینې ښوونځي تقریبا تر لسو دولسو پورې بند ښوونځي بېرته خلاص شوي دي. امکان ډېر لري چې نوی دولت پورې موږ مشکل رسولی دي. په نوي دولت کې چې کوم بند ښوونځي دي فقط هغه ولسوالۍ کې چې ډېر ناامنه وي یا ډېرې له مرکز څخه لرې، کالته لږ شمېر ښوونځي پاتې، نور به ټولې ښوونځي خلاصې. خو دولت تر ډېره پورې دا نه مني، په زیاتو برخو ښوونځي بندې، مګر دولت خپل ځان د دفاع په خاطر وزارت معارف هېڅ وخت هم دا نه مني چې ښوونځي هلته بندي. مګر که هلته موږ خپله ولاړ شو یا خبریالان ولاړ شو یا خلک ولاړ شو یا وحت ولاړ شو د لرې پرتو ولسوالیو څخه لیدنه وکړي، هلته بېخي ښوونځي نشته. مګر په نصاب کې د دوی سره راجستر شته، اصلا یوه ښوونځي هم هلته وجود نه لري، پیسې ایستل کېږي مګر ښوونځي نشته. موږ اصلا د دې مخه چې هلته د بندو ښوونځي په نوم باندې ځینې کسان پیسې وړي، وزارت معرف څخه دا غوښتنه وه چې باید دغه پیسې پر معرف بخش کې ولګول کېږي، ولې د څو کسانو جیبونه تجویزي که چېرې نوي دولت جدي اقدام وکړي، ښوونځي خلاص خلاص که خلاص نه سو موږ سولهیزو لاریونو ته په ولایتونو کې دوام ورکوو. اوس هم موږ د عامه پوهاوي لپاره جلسې په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې لرو چې خلک دې ته جوړ چې له دولت سره همکاري وکړي. یوازې دولت هم نه شي کولای چې ښوونځي خلاص کړي تر څو پورې چې دولت همکاري ورسره نه وي تر هغه وخت پورې ښوونځي خلاصېدای نه شي. نو موږ وایو چې موږ ولس او دولت په ګډه سره د همکارۍ سره کولای شي
تاسو په دغه ناامن ولایتونو کې خپل دغه کارونه څنګه مخته وړئ چې هلته هم زده کوونکي هم ښوونکي او هم د معرف کارکوونکي همیشه په نشه کېږي او دا له خطره د کار هم دی، خصوصا په دغه جنوبي ولایتونو کې؟
تر ډېره پورې هر وخت پوښتنه همدا وي. موږ وایو چې دولت ټول عمر یوازې په مرکز کې یا په هغه ولسوالۍ کې یا په هغه ځایونو کې کار کوي چېرته امنیت څخه مرکزونو کې، مګر لرې پرتې ولسوالۍ یا ناامنې ولسوالۍ یا له ښارونو څخه لرې ولسوالۍ هغه ته هیڅ توجه نه رسوي. موږ ډېر کار پر دې دی چې باید ناامنه ولسوالۍ ته لرې پرتو ولسوالۍ ته پام وشي او موږ باید هغه سیمو ته ولاړ شو. تر اوسه پورې له کوم خطر سره له مخالفې ډلې له کوم خطر سره نه یم مخ شوي. ډېرو سیمو ته زه خپل تللی یم، یعنې د هلمند مرجې ولسوالۍ، ناوې نادالي ولسوالۍ، د روزګان چوري هغه ولسوالۍ کې، د کندهار ارغستان و شاولی کوټ ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته تلل مشکل و، مګر زه خپله تللی ما دا قرباني ورکړې ده، زما د ټولنې ملګرو دا قرباني ورکړې ده. اوس پورې موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. تاسو دولت لا ډېر وخت دولت موږ ته دا ستونزې هغه کسان چې د بندو ښوونځیو په نوم پیسې وړي هغه موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې. تر ډېره پورې موږ د دې کار مخه نیولې ده. تر اوسه پورې هم دوی غواړي چې موږ مخه ونیسي په یو نوم بل نوم باندې، غواړي چې دوی دا کار بند کړي، ځکه هغه څه چې موږ رسوا کړي یعنې ولس ته یا ښوونځي چې دومره ښوونځي بندې، مګر تر اوسه پورې لا ولس په دې خبر نه و چې په ناامنه ولسوالۍ کې ښوونځي بندې پیسې ایستل کېږي یا په دې کې دومره لوی شمېر ښوونځي بندې یا دومره په زرګونو ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. نو د امنیت له لحاظه په هغه سیمو کې دومره مشکل نه دی جوړ شوی، خو بیا هم موږ ځو. ناامني شته، خطرونه شته، موږ دا قرباني ورکوو. زه خپله څو ځله له مخالفې ډلې سره چې مخامخ شوی یم هغه سیمه کې جګړه روانه وه چې زه ما کرتا شوی شل یا په سیمه کې، خو ما ویل که چېرې موږ دا کار ونه کړو، دولت دا کار نه کوي، ولس یې نه کوي، تر څو پورې به موږ په زرګونو ماشومان لا هم بیا د زده کړو څخه بې برخې وي. دا قرباني باید موږ ورکړو، ولس دې ته جوړ کړو، دولت دې ته جوړ کړو چې زه تلای شم، زموږ د ټولنې همکاران تلای شي، تاسو هم تلای شي، تاسو هم دې سیمې ته ورشي، نور امنیت راولي یا هغه ښوونځي چې بندې بیرته ورته خلاص.
مدنی فعال مچی اولاوی ساو چې لیو کال راهیسې په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانیستلو هڅې پیل کړې دي. یو اوریدونکي په اس ام اس کې لیکلي دي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې یو ښوونځی هم نشته. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلی یو شمېر نور اس ام اسونه لولو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او په 2:30 بجې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني له نورستان لیکي کابینه باید ژر تر ژر اعلان شي څو د زورواکو په مرسته د روانو حملو مخه ونیول شي. فصل محمد له کندهار لیکي د برښنا شرکت مشان تیل خرڅوي، ولسمشر باید غم وخوري. محمد حسن هنری د تخار له شکمش لیکلي دي په انتحاري بریدونو کې د پاکستان لاس دی، په کابل کې د حکومت هغه ځالې پیدا کړي چې انتحاریانو هلته جوړې کړې دي. زبیح الله صاحب له زابل لیکلي دي له وسلوالو طالبانو هیله کوو چې نوره له حکومت سره سوله وکړي. احمد شاه زیرک لیکلی دی د هلمند په شوراب میدان کې همدا شیبه سخت جنگ روان دی. مولا رحمت له فراس خلی کې امنیت خراب شوی دی، علت یې څه دی؟ نوشیر، البته دا نوم سم نن بستل کېږي، غالبا نوشیر دی. له سابل لیکلی دی د څرنګه مسلمانۍ دی چې په جماعتونو کې چاودنې کېږي. رحمت الله جلالزی له هلمند لیکلی دی هیله ده چې مشته د نن ورځې د کرکټ نور حال راکړي. وروره تمه ده چې نن په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کوربه متحد عربي اماراتو له ملي لوبډلې سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي، او افغانستان ټاکل شوی ده چې د فبروري په میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د 500 ورونو نړیوال جام لوبو ته د تیاری لپاره افغانستان دغه لوبه وکړي، او یو لړ نورې لوبې هم په دوبۍ کې، بل سبا هم په دوبۍ کې له عربي متحده امارات سره د افغانستان ټیم لوبه لري، او په دې ترڅ کې وړ مورس له نیوزیلند سره یو لوبه وکړله د نیوزیلند الف ټیم سره، چې هغه لوبه یې په زیات توپیر بایلو ده. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د ولسی جرګې شمېر غړي وايي په افغانستان کې په وروستي بریدونو کې د پخواني حکومت ځینې غړي لاس لري. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کوربه متحده عربي اماراتو له ملي لوبډلې سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د کونړ ولایت د ښځو چارو ریاست له دیني عالمانو غواړي چې په دې ولایت کې د هغو ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي چې تر ډېره ښځې پکې قرباني کیږي. په مصر کې اسلام پالو اعتراض کوونکو د ټول هیواد په سطحه د نوې لاریونونو له لارې د حکومت ړنګېدو غږ کړی دی. پاپ فرانسیس نن ترکیه ته د ورځنۍ سفر پیل کړی او د ترکیې له چارواکو سره پر مذهبي مسایلو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کیمرون په پام کې لري نن په یو وینا کې هغه پلانونه مطرح کړي چې له مخې بریتانیا ته د اروپای ټولنې څخه مهاجرتونه محدودېږي. او د اوکراین نوی پارلمان د ویبلې دورې لپاره آرسینی یاسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه.
د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه یو فرصت لري څو په خپلو کې اقتصادي او سوداګریزي همکاري زیات کړي او د خپل اوسیدونکو ژوند بهتر کړي. دوی همدارس وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه کولی شي چې خپل ستونزې د خبرو اترو لالارې هواري کړي. د سارک د غړي هیوادونو د مشانو غونډه تیر اونۍ د دوو ورځو لپاره د نیپال په مرکز کټمنډو کې و چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد صاحب هم ورغلی و. له پاکستان د ازادي راډیو خبري
د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې په سیمه کې د سارک غونډه غړو هیوادونو ته فرصت په لاس ورکوي چې خپل منځي اقتصاد او سوداګرۍ ته وده ورکړي او خپل اوسیدونکو ته د ښه ژوند زمینه مساعده کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د نیپال په پلازمېنې کټمنډو کې د سیمایزې همکارۍ لپاره د سویلي آسیا د ټولنې یا سارک اتلسمه غونډه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د جنوبي آسیا د هیوادونو مشران چې په تیرو دریو کالو کې د لومړي ځل لپاره د سیمایزې همکارۍ په غونډه کې راغونډ شوي وو. د غونډې په وروستۍ ورځ د انرژۍ د شریکولو یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دو نورو اقتصادي تړونونو کې پاتې راغلل. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو یو شمېر څارونکي سارک او دا ډول نورې غونډې د سیمې او د غړو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم ارزوي. د پېښور پوهنتون د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم سارک د سیمې د پرمختګ لپاره ښه فرصت په لاس ورکوي، خو د دې تر څنګ باید دا ټولنه او د دې غړي هیوادونه خپل فعالیت لا چټک کړي.
داسې ده چې د ریجن ممالک چې دي هغوی د پکار ده چې آپس کې خپل تجارت سیوا کړي. کمزوري ریجنل تجارت زیات وي، هلته خوشحالي ترقي زیاته راځي، په هغې باندې د خلکو ضروریات هم در پوره کېږي. نو سارک تروسا رو روان دی، ریجن کې دنه تجارت کم دی، چې څومره پکار دی هغه نه ډېر زیات کم دی. نو دا هیله لرو چې دا کوشش وکړي چې دا تجارت سیوا شي.
په نیپال کې دا سرمشري ته په داسې حال کې جوړه شوه چې په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر شخړې زیاتې شوي، او همدارس د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو پر ویشل شوي پوله یا کنټرول لاین پر یو بل بریدونه کړي چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته زیانونه اوښتي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکېچ اغېز د سارک په غونډه کې هم له ورایه ښکارېده، او همدا لامل و چې د ټولنې غړي هیوادونه یوازې د انرژۍ د شریکولو موافقه وکړه او په دوو نورو تړونو کې پاتې راغلل. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکی اقبال خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هم د پاکستان د سیمې او د سر ټولنې د غړو هیوادونو د سوګالۍ لپاره سیاسي کړکېچ د خبرو اترو له لارې هوار کړي.
بدقسمتي ده د سیمې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کومه کشالې دي، د هغې سبب په نورو هیوادونو هم پرېوځي، او دغه شان کې د پاکستان یا د افغانستان ترمنځ څه مشکلات دي، د هغې د وجې هم چې دغه د سیمې خلک د ترقۍ نه محروم کېږي. که موږ چېرته نورو سیمو ته وګورو هلته کې هم دغه مشکلات شته دي، خو هغې هیوادونو چې دی خپل سیاسي
تفصیلات یو طرف ته کېښودل او خپل معاشي ګټه ترلاسه کولو لپاره یو بل سره لاسونه ملاو کړو او یو بل سره همکاري کوي. باید چې موږ دغه همکاري موږ هم په ګوته کړو او د دغه سیمو خلک چې ډېر زیات د غریبانان ډېر زیات دي، تعلیم ضرورت دی، ورته د ښه صحت ضرورت دی، ورته د ښه ژوند تېرولو حق لري او ضرورت دی ورته چې باید چې دوی هم د نورو هېوادونو په شان د ساینس دغه
دا یادونه ورده چې د سرب ته همکاري په سازمان کې افغانستان، بنگلادیش، بوتان، هند، نیپال، مالدیپ، پاکستان او سریلانکا غړیتوب لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د لیتیوم په اړه اسمت څاروان معلومات ترکوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساینس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر د مپنړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، آسترالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزنی، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پریمانه زیرمې شته او تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیوم بل کان موندل شوی دی. لیتیوم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیوم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر 3 دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا دا ایسولوا د سویډن په یو کان کې ومند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوې. لیتیم څه ځانګړتیاوي لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلی لري، انرژي لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلی لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا له لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبه او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمي بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډیپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیم موندل شوی قانون زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راوړل سوي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. یو شمیر اوریدونکو له حکومت نه د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه لري. څوک وايي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري، څوک په تعلیمي برخه کې او څوک په نورو برخو کې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې هر اونۍ دوه ځلې خپریږي. اول پروگرام د جمعې د ماپښین د دوو بجو په خپرونه کې واورئ چې د شنبې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې هم اوریدلی سي. بل پروگرام د سه شنبې د مازدیګر د څلور بجو په خپرونه کې خپریږي چې د چهار شنبې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې هم اوریدلی سي. په اوسني پروگرام کې هم د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه راغونسي وي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. په زیاتو پیغامونو کې اوریدونکو خپلې ستونزې بیان کړي او لو چارواکو نه یې د دغو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. لومړی اوریدونکو له خلکو غواړي چې د خپل ولسمشر او حکومت ملاتړ وکړي.
زه خبرې کوم د ولایت د سلطانو ولسوالۍ نه ناصر علي خبرې کوم. کوم افغان سوال خدای قبول کړی دی چې موږ یې خدای مفخر محترم ډاکټر اشرف غني را کړی دی. خو زه چې ټول افغانان د مبارکي ورکوم چې دا یو شخص خدای در کړی دی او د ټول افغانان نه په کلکه غواړم د مشر او د کشر نه چې تر شا یې ودرېږي او ملک او پرمختګ وکړي. نو دا به ډېره ښه نو لالون کې افغانان به دا افغان یې دا کار به وکړي. راځئ چې سره یو څوک ورکې وو.
محمد نبی هم د هرات څخه در سره په تماس کې یم. زه غواړم خپل شخصي نظر بیان کړم. زما نظر دا چې دی له ډاکټر صاحب شاوني په حق نه دی تر داوود خان وروسته به دی اولنی سړی چې په افغانستان کې دغه ډول اباتي او دغه ډول کارونه کوي. زموږ خپل امي هم داسې دی چې دی به بلکې دغه فساد اداري چې ورک کې باره صلح خود به خود راځي او دغه د قضا په باره کې دغه قاضیانو په دغو کې چې دا فساد اداري ورک شي باره به انشاءالله صلح خپله تعمین شي او د څخه دا ولس ډېره تقاضا او ډېر امین لري چې بس نو ده ته د ټولو خلکو د ازده د کارنامو او د کارو څخه خلک ډېر راضي دي. تر اوسه پورې خو چې دا هر څه هر امر ده صادره کړی دی. بس داسې پر ځای باندې انشاءالله ډېر مهم امر دی. نو خلک ډېر ځینې خوښ چې دا زما نظر و.
پاسپول مننګ یار هم دی پاکستان له ګوجرواله نه. زه ډیر خوشاله یم چې اشرف غنی احمدزی زمونږ دی فقط زمونږ دی افغانستان بچا ده او اشرف غنی احمدزی خو زمونږ دی افغانستان زمونږ دی مملکت یو ستور ده. خو ژوند کې په ما باندې ډیر وخت بعد خوشحالي راغله. زما تقریبا څلور کاله عمر ده. زه هیڅکله دومره نه وم خوشحاله سوی. نن دومره خوشحاله یم چې اشرف غنی احمدزی زمونږ دی مملکت یو بچا سو. خدای دې وکړي چې زمونږ ملک ترقی وکړي او ځکه چې ډیر وخت بعد زمونږ په مملکت باندې ډیر وخت بعد احمدزی په چوکۍ کې ناست او بچا سو. خدای دې وکړي چې ملک ورسره ترقی وکړي ان شاء الله تعالی.
سلور میاشتی مفتی ما یو ستونزه درلودله چې زما ستونزه ما تاسو د انصاف د پلاته کې د خبرونې د پروډوسرانو سره مطرح کړه او زما سره ډیر زیات کومک وکړ. زه دوی څخه ډیره زیاته مننه کوم، هم د محترم حسن زاده صاحب څخه هم د محترم حمید جان څخه. لیکن ماته د اطلاعات او وزارت د اطلاعات او فرهنګ د وزارت محترم مقام ما ته وویل چې تراشه البته عریضه دې هم راوړه، موږ به ستا کار جوړ کړو. خو بدبختانه چې ما عریضه وروړه، یا خوشبختانه وام یا بدبختانه، هلته مویني د نشراتو چې د سیمینجان حسنزاده په نوم ده هغې ډېر لطف مرحمت وکړې، زموږ عکسونه یې واخیستله او زموږ دا عریضه وروړلې وزیر صاحب ته. نه پوهېږم چې وزیر صاحب البته زموږ کار ونه کوي. دا وشتو کسانو ته چې دا معاشونه ورکول شوي دي دا ټول د روابط په اساس دي نه د ضوابط په اساس. که د ضوابط په اساس وای باید هغه پخواني هنرمندان چې اوس همکاري نه لري چې شمېر یې د شپېتو او اویاوو نفرو ترمنځ دی باید ټولو ته دا معاش اجرا شوی وای. لیکن دوی هغه خپلو وطندارانو ته ریاست عمومي رادیو تلویزیون محترم مقام خپل وطنداران په شوونی ولا البته اتحادیه نه رئیس خپل وطنداران په شوونی ولا وزیر صاحب د اطلاعات او فرهنګ خپل وطنداران په شوونی ولا اقای نورانی خپل وطنداران په شوونی ولا او محترم رامشګر هم خپل وطنداران په شوونی ولا. دا د ضوابطو په اساس دا کار نه دی شوی بلکې د روابطو په اساس دا کار شوی دی. خدای وکړي زما دغه پیغام نه او په دې کې چې بعضې نواخشي هغه ترې لرې کړي. زه به تاسو ته ډېرې دعایې کوم صالح صاحب. زه د نورو غوندې نه وایم چې د خدای او د رسول روي دغه کوم صرف زما د نابینا سترګو او زما د سپینې ژبې په خاطر باندې زما پیام نشر کړي. دوی راته وویل چې تاسو تاسو خپلو ملګرو خبر در نه کړي چې دا معاش چاته موږ دغه کړی. ما خپل ورور ولا که دا څلور میاشتې کېږي ما ته ټلیفون نه دی کړی. زه مریض پروت یم په کور کې ما ته یې ولاکه یو زنګ والی. نو هغه څوک چې هغه ته معاش او الله سي مفت تر څو دی ژوندی هغه بل څوک خبري تاسو ته خدای افغانستان خلق معلوم دي څه پوره معلوم دي. نو زه امید لرم چې زما دا پیغام نشر کړي محترم صالح صاحب. زه به دعاوې هم کوم او ستاسو څخه به ډېر شاکر یم او ستاسو روغتیا ده پروردګار عالم څخه غواړم په ډېر درناوي ستاسو مخلص جمعه ګل خوشخوی
ظفر احمد دنعید الصالح من د ولایت تنازید ولسوالی سره ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په ولسوالی کې دغه ستونزه ده چې هره د جمعې ورځ غټ غټ کن جوړېږي تقریبا شپږ اووه زره مالونه راځي څاروي راځي چې غوایان دي او وزې دي او پسونه دي. نو هره جمعه چې ده خلک دلته خپل مالونه راولي پر غوا باندې پنځوس افغانۍ اخلي پر بزې و پر پسه باندې دېرش افغانۍ اخلي. هغه ګایه خرڅ ګایه دې سي خرڅ. نو زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې دغه موږ څخه دغه زورواکان دغه پیسې اخلي په دې باره کې زموږ غم وخوړل شي.
یاسیف زنان د پکتیا ولایت څخه زما رئیس جمهور ته دا خواهش ده چې نور دې پاسیدین په خپل حکومت کې نه پرېږدي چې په هر ډول وي باید پاسیدین له حکومت ایسته شي. دا پلونه دوی ډېره چټله کړې ډېرې مقربي کړې ده. او بل خواهش مې ورته دا ده رئیس جمهور صاحب ته چې د پوهنې او روزنې تازیاته پاملرنه وکړي. دریم دا چې د بل هېواد پر وړاندې باید ډېر جدي واوسي. هغه که پاکستان او که هر هېواد دی باید دوی ډېر ورته جدي واوسي.
ولایت خوګانو څخه د خپلواک مبارز لخوا ستاسو محترم حضور ته خپل سلامونه وړاندې کوم. کامیاب ناکام په یو سنف کې کینول کېږي او صلاحیتونه هم یو شان وي. حتما به دا یو جبري عمل او د چا د خوانه به تپل شوی عمل. که زموږ په هیواد کې اوسنی وضع ته پام وشي یو تعداد کسان دي چې غواړي د غني د ټیم غوښتنې ټولې اوبو لوکي. هغه زورواکان ټوپک سالاران او د هیواد دشمنان د خلکو غوښتنې له منځه یوسي. دا کار د خلکو سره د انصاف نه کول دي.
زه جمعه خان د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ او فعلا د ننګرهار نه خبرې کوم چې هلته پایه کار نه کوي کله طالبان بنده کړي کله حکومت بنده کړي. او نو چې کده راځي پورته زه هغه لاره کې ښه ویل ته کول دي زکیانو سره مخېږه او باید زموږ هم حکومت وخوري د لوګر حکومت او اشرف غني صاحب.
زمونږ ټلیفون چې کله ټلیفون مونږه کوو هغه سب کې پنځه شپږ اووه دقیقې اتلس ثانیې تېرې شي بیا وکېږي. نو دا غریبانه خلک دا کارونه شي. او بل یو دلته یو شرکت راغلی جلال آباد له مطلب مرۍ جوړوي مرۍ جوړوي پنځه زره افغانۍ نمانت دي عرفان عارف په نام باندې یو شرکت دی او حساب جواز ورکړی دی پنځه زره روپۍ افغانۍ امانت دي او پنځلس ورځو کې سل میله جوړوي دا مرۍ وو. نو بس دې وروړي پنځلس ورځې بعد هغه پنځه زره روپۍ ورکوي نیم زره روپۍ افغانۍ نور اضافه ورکي. زما دا خواهش ده چې مطلب ملي ته دا خلک خبر شي دي ضمانت وایي لږ نشي کابل بانک ممیر شي وتښتي. دا تقریبا دوه سوه لکه درې سوه لکه روپۍ افغانۍ ورځ کې راغونډېږي. نو مېش حساب کړه تلر شي راغونډېږي داسې نه چې وتښتي. دا دغه خبرې ملي امنیت والا خبرې او حساب والا سبا نه چې دا چې وتښتي. نو زما دا پیغام دی جدي غور په دې باندې وشي.
سلام
پاکستان کے ہم معذر ہوں اور دوار استر کو ہم نابینا دا عذر لرم معذر میں جانت معیوب نہ سمویلے منگ نہ چخدا لاس او پشے او استر کے آخستی دی دا یا عذر دے نہ عیب نوزہ معذور ہم یما خو بد بختانہ چیز دے خار کی دکور خاون نسوم او پدا سے حالت کی مل پری خو چی عجیب و غریب حالت کی جنگو نو او زب لالم معجر سن اس بر سر آگل ہے مکل پہ وہ کور او کل پہ بلکور کی پکرائی باندی جون کو ما دب سرویف تو کالو دا ہنر پہ خاطر ہم چا زما سرکو مکو نکر حد چا زما امتیاز تدا سے خلق او خورل سو دا اطلاعات او پرہنگ دا وزارت دا مفترم وزارت دا خوا چی حقا البتہ مستحق نو تقاوت میں ہم چارا نکر اس پکور کی بیکار ناستیم او زکار و روزگار ملرم او عمر میں جندش پہ تکالا دے دے تقاوت مستحق ہم زمان تقاوت چارا نکر
زمران ادمانی لزابل ولایت دا پیغام پریزدم سی لزابل ولایت کی دادو کال کلی مرسکلان دا عوام پر مقبکا پا بند دے کم اطرافی متعلمین سی بی مکاتب و ترازی دا غو تعلیم نمگر پا تو چون کم اطرافی خلق سی کم دکانداری یا سوداگری ترازی دا غو انکار پا تپا والار دا نو مجد دا کم اولس خلقو و دا پارلمانی وکلانو دا پا بار بار دا مشکل ویا لی دا دینا دا حل کرنو که دا وار ممال ود کرده که نکی حال دا مشکل نو مجد پا ہندا پارلمانی انتخاباتو که با دیتا دیر خط جواب کو او ایچ هم کاری بنا کوان
گرمسیل ولسوالی نے سے گل خروٹ خبر کو گرمسیل تو ولسوالی کی تعلیم تپام نہ کی گی غالم اشرف غنی احمد صاحب غالم سے گرمسیل تو ولسوالی کی و تعلیم ذرا نہ ہو کیا السلام علیکم
ولایت روزگار میں گزار ز عبد الصبور خبر کو طول معلمان ان د ملت لپاره یو څه څخه ډیره مننه کوم چې ایمان د دې کورسنا بدر کړی دی د لیکلو شنه ته برابر کړی او خدای دې وکړي چې نور هم کوشش دغه ماشمان ملاتړ نړیوال مشان ور هم او بو شه هم ته برابر شاو به ډیرې ګکار دي او شان ته د نسلاش ته مرزي اخته دي
مانو جمع گل دی ایراد دا ولایت یم دا انجل دا ولسوالی یم دا دانه کمر کلاغ دا کئیه یم نور دا غرزو دا و دا غرائیس مجمور تا چی دا خیر سا زمور تا دیو تکی وبا مر وبا نلر و آوز مر ماجرین چیزی دا دست و کور پراتویو از شپار سو شپیت شاگردان چی انجونی و لکان دی چی دا مر ماسیسی مشت مکتب رکاوه و اس ماسیسو مروانی و دارو پا ارسم پویدلی دی دا دو کالا کیر چی دلتا دوی درس وایي په هر څه پوهېدلې دي په پارسي او په پښتو خطه پوهېدلې دي اوس ماسیسوم پر موږ باندې مکتب ودراوه نور معرف صاحب موږ ته مکتب نه راکوي مالا زموږ دغه ارزو ده دغه رئیس جمهور صاحب ته چې موږ ته مقصد دغه دوه کاره موږ ته ډېر موږ ته اجل لرو چې دغه موږ په مخه بوځي
معرف وزیر ده دا پښتو چې په کوم ولایت کې د نارنګ ورکی دا په موږ شاگردان او داغه نورست کتابونه دی پات شي د امتحان هغه کوم تاسو زه مثلا مشکل چی هغه دی پات شي یو له به کړو تاسو له کارت ورکي یو له وو جامې کوي نو بدی باندې خلک کا مې به نظم ما د معرفت وزیر نه دا خوښته چې دې ته جدي توجه وکړي او ډاکټر شپونی خدا وې دی اوس ما خشه روان دي چې ټول لو په شاګردان باندې کوي درې ورځې تلو ورځې پاتې دا خو هیڅ معنا نه ورګر ملت تم لو بده د معرفت سره مړو بي
گرانیم د کندهار نو زه د نوی حکومت څخه دا خواهش کوم چې زیاتر زیاتر د الکترونیکي تذکرې پر خلکو وویشي. مننه د ازادي د راډیو څخه. خدای مو مل سه ښه ورځ.
حنسین د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ څخه زما د نوي حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د الکترونیکي تذکرې دې زر تر زره شروع شي. نور مخنیوی سم خاوره د خښې به ونرئ.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د دې خپل نظرونه څرګندول. د اوریدونکو پر زینو جدي ستونزو به پراتونکو پروګرامونه کې له چارواکو سره ځینې مرکې هم ولرو. تر هغه پیغامونه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Oh,